ساعت لس بجې شوې د آزادي راډیو د خبرونې تمو یو ځل بیا زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د کندهار او روزګان لار له یوې نیمې میاشتې وروسته پرانستل شوې ده. د افغانستان ولسي جرګې د سلما بند له افتتاح وروسته له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هند په پل پل کښېږدي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ. لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
اوباما ته په افغانستان کې د اسکرو د پاتې کېدو په تړاو د 14 پخوانیو امریکایي پوځي او ډیپلوماټانو مشرانو سرخلاص لیک د کندهار ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د بوکس یا سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي په مړینه د خواشینۍ څرګندونې او ورته د درناوي پیغامونو دوام لري. بشپړ خبرونه واورئ. دیرلس پخوانیو امریکایي پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو پر ولسمشر باراک اوباما غږ کړی چې په افغانستان کې موجوده 9800 سرتیری په دغه هیواد کې وساتي. د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرویس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څلور نورو پخوانیو قمندانانو او په کابل کې د امریکا 50 پخوانیو سفیرانو ولسمشر اوباما ته په پرانیستي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري او د طالبانو مورال بل وړ کړی. د پخوانیو امریکایي لوړ رتبه چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به وسنی شمیر کې د امریکایي سرتیرو ساتل به په پاکستان کې د افغانستان په اړه د زینو ستراتیژي جوړونکو پر ارزونه اغیز ولري. د سپین ماڼۍ د وسنی پلان لمخې د 2018 کال په پا پایل سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راټیټ شي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ ولایت امنیت قمندان حبیب الله سید خیل ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه نخته کې تر 202 ملکیان ټپیان شوي دي. خغلی سید خیل د جګړې خیل خو ته د وخت تلفات په اړه څه خبره نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. کونړ د افغانستان هغه ولایت دی چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نخته خبرونه خبرې کوي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره تلیفوني خبري کړي او لاغه څخه د سلما بند پرانیستو او د هند د نورو مرستو مننه وکړه. د خغلی کرزی له دفتر خبر شوې خبر پاره وایي چې حامد کرزی پرې خبرو کې سلما بند او چابهار بندر د هغه د هند هغه مهمو همکاریو بیلګې بللي او دغه پروژو ګټه خیستنه له مهمو پرمختګونو څخه یاده کړې ده. سلما یا د افغان هند دوستۍ بند پرون رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانستل شو. که څه هم د سلما بند پرانستل لپاره مراسم په هرات ښار کې نیول شوی و، خو له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وای ولسمشر غنی په هلیکوپتر کې چشت شریف ولسوالۍ ته تللی او له نږدې د سلما بند چارې کتلې دي. نامعلوم وسلوالو پرون په غور ولایت کې د سولې د ولایتي شورا غړی او قومي مشر وواشه. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادۍ راډیو ته ویل قومي مشر نصر الله د دوو موټر سایکلز پرول خو د تومنچی په دزو وشل شوې ده. په غور کې د ازادۍ راډیو خبريال وی قومي مشر نصر الله د والی دفتر په 50 متره کې وشل شوې ده. تر اوسه چا د غور د قومي مشر د وشلو مسولیت پر غاړه نه دی اخیستره. د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ ویلا را 13 ورځ د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د لارا لڅونه راهي سي د نامنې لامل اترل شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وای د دې لارې د خلاصون لپاره د روزګان په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل چې شاوخوا څلوي خوستوال پکې ووشل شو. د کندهار او روزګان ترمن پر لوې لارې د ملکی موټرو لومړنی کاروان پرون ناوخته کندهار ته ورسید او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دی کې یو امریکایي ډالر نه هش په تفغان نو لاس پلاي یو ایرو اتاوی افغانۍ یو سترلنګ پاوند نوی نه نوی افغانۍ او 50 یا پولا یو سودریال اتل افغانۍ او دیش پولا یو د امارات درهم اتل افغانۍ او واوی پولا زر ایرانی تومنه شل افغانۍ او زر پاکستانی کلدار ش 5250 افغانۍ. او دا هم یو بهرنی خبرونه. د بوکس یا سوک لوبي د نام تلوب محمد علي پمړینه د خواشینۍ څرګندونی او ورته د درناوي پیغامونه دوام لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو بې ساري اتل وباله ویل د هغه سره لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت اوباما همدارزه ویل حتی کله چې د محمد علي جسمی قوت په کمیدو د بوکس دغه اتل په درسته نړۍ کې د سولې او پخلاین لپاره په لا غښتلي قوت بدل شو. د امریکا ولسمشر ته کاندید هیلری کلینتن د محمد علي د یادونې ترڅنګ خپل سیال ډونالد ترامپ ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونو داسې هیواد دی چې خلک پکې خنډونه ماتوي، د خپل خدای عبادت کولی عبادت کولی او ځان ته په خپله خوښه هماغسې چې علي وکړل نوم ټاکلی شي. ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلي، علي رښتیا لوی اتل او ستر شخصیت و، دی به د ټولو په زړونو کې وي. او د عراق په شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به په فلوجي ښار کې د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې برید وکړي چې ملکی خلک له دغه ښاره ووځي. د ولسي رضاکارو په نوم د شیعه ملیشو تر ټولو د لوی ډلې مشر هادي المیری وویل موږ به تر هغو فلوجي ته داخل نشو چې کورنۍ هلته وي. امیری دا خبره پرون شنبه له فلوجي د باندې خبریالانو ته وکړه. امیری تیره اونۍ ویلي چې د فلوجي ښار په معاصره کولو کې به برخه واخلي، خو پر ښار د عملی کار به یوازې پوسته پرېږدي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیځ په 50 کیلومتره کې دی. فلوجا په عراق کې لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې لاسته ورغی. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې رقه ولایت ته داخل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکزی په لندن کې پرون ویل د روسیې د جنگي الوتکو د شدیدې بمبارۍ په ملاتړ د سوریې پوځ وتوانېد چې د رقه څنډو ته ورسیږي. د ډله وایي په دې جګړو کې تر اوسه شپږ وسلوال او نه حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د سوریې رقه ولایت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز ګڼل کیږي. د سوریې په سر اوسه د جګړې په ډګر کې د دې تازه د حولاتو په اړه څه نه دي ویلي. له داعش څخه د سوریې د رقه ولایت د نیولو عملیات په داسې وخت کې شدید شوي چې په ګاونډي عراق کې حکومتي ځواکونو کورد ملیشیا او د امریکا وایي ځواک له فلوجي ښار څخه د داعش د ایستلو لپاره له هوا او مځکه پراخ بریدونه کړي. او د پولند په مرکز واسا کې پرون زرګونه کسانو د حکومت د پالیسیو او په دې هیواد کې د کمونیستي واک د ختمېدو د ویشتمې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه. اپوزیسیون وایي 50,000 کسانو په دې مظاهره کې ګډون وکړ، خو پولیس وایي د مظاهره چانو شمیر شاوخوا 10,000 و. د پولند دوه پخواني ولسمشران هم د مظاهره چانو په ډله کې و. په همدې حال کې د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند مشر یرسلاف کاچینیسکی ویلی چې د حکومت پالیسۍ مخ په خکېدو دي او د پولندیانو په ژوند کې بهتري راځي، خو روپیي ټولنې د پولند پر محافظه کار حکومت د عادي او څارنې پر برخو او د رسنیو په قانون کې د نیمګړو اصلاحات لامل انتقاد کړي او خبرداري ورکړي چې په پولند کې د قانون حاکمیت په خطر کې دی. د ولتر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوریدا، آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او قومندانانو له ولسمشر باراک اوباما وغوښتل چې له افغانستانه اوسنی شمیر ځواکونه ونه باسي. د کندهار اورزګان لار له یوې نیمې میاشتې نښتو وروسته پرانستل شوه.
لار په بشپړه توګه خلاص او څلوېښت وسلوال مخالفین په شي کې وژل شوي دي.
د سلما بند له افتتاح وروسته د ولسي جرګې غړیو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په پل پلک شیشتي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د څېړلو لپاره ځانګړي محکمې جوړې شوې. په لوګر کې د پخوانیو والیانو خدمتونه په یو غونډه کې وستایل شول.
هر سړی داسې فکر کوي چې بل چا هیڅ نه دی کړی، چې کړی دی ما کړی یا د صفر مشرو کړی، دغه تغییر ورکړو.
د بوکس د نامتو ستوري محمد علي کلی ته په نړیواله کچه درناوی وړاندې کیږي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د د امریکا د متحده ایالاتونو دیارلس متقاعدو جنرالانو او پخوانیو جګپړو ډیپلوماټانو له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې په افغانستان کې اوسنۍ شمیر سرتیری په خپل حال وساتي. دغو پخوانیو پوځي او سیاسي شخصیتونو ولسمشر اوباما ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول به د افغان امنیتي ځواکونو مورال کمزوری کړي. په دې اړه تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا هغو دیارلسو متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماټانو چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي دي له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری کم نه کړي. دغو پخوانیو لوړ رتبه امریکایي مقاماتو دا غوښتنه په یو پرانیستي لیک کې کړې چې نېشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خپور کړی دی. په دې دیارلسو کسانو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د پخوانی مشر او متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس په ګډون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څلور پخوانی عمومي قمندانان او د زلمی خلیلزاد او د رن کراکر په شمول د کابل لپاره د متحده ایالاتو پنځه پخوانی سفیران شامل دي. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنیو 9800 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیې په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزور کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بخونکې رول لوبوي. په دې پرانیستي لیک کې د امریکا پخوانیو قمندانانو او ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې په افغانستان کې په اوسني شمیر کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د افغانستان په اړه په پاکستان کې د زینو ستراتیژي جوړونکو پر ارزونه هم اغیز وکړي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې دا اغیز لري د دې قواو پاتې کېدل دلته سبب راوستلو لپاره ډیر مهم دی. زمونږ اردو پولیس دوی په حمایت کې دي او د دوی مورال وچت دي او کوم دولتونه چې دلته مداخله لري یا سازمانونه چې دلته مداخله لري دوی هم به پوشي چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي، ناتو افغانستان یوازې نه پرېږدي.
د امریکا د حکومت د موجوده پریکړې لمخې به په 2018 کال کې په افغانستان کې د اوسنیو 9800 امریکایي سرتیرو شمیر 15,000 تر راښکته شي. د متحده ایالاتو متقاعدو جنرالانو او پخوانیو ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما د غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوی په څو ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته خپل راپور وړاندې کړی. د دغو پخوانیو چارواکو او پوځیانو په دې لیک کې خبرداری ورکړ شوی چې القاعده او داعش اوس هم په افغانستان کې فعال دي او د امنیتي خلا پر رامنځته کېدو سره به د دې ډلو فعالیت پراخ شي. دغو پخوانیو امریکایي پوځي او سیاسي شخصیتونو دا ویره هم څرګنده کړې چې که افغانستان نوې ملسیزه ته وګرځي نو میلیونونه کسان به کډوالۍ ته اړ شي چې دا به د مهاجرت هغه ستونزه لا پسې پراخه کړي چې اروپا او نور نړۍ ورسره لا د مخه لاس او ګریوان ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار وروزګان لوی لارې چې له شاوخوا یې ونیمې میاشتې راهیسې د جګړو او ماینونو له کبله بنده وه پرون پرانستل شوه. چارواکي وایي چې د لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې دوه افغان سرتیری او څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ملکي خلکو لومړی کاروان پرون ناوخته کندهار ته ورسید. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیس بیان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې د تغلی لارې د خلاصې دوه هدف د پولیسو عملیات پورستی ورته سلبیش وسلوال طالبان یو پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وجل سیوی
یا د لارې په مربوطاتو کې البته د ګډ افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ د حساب خاتې ماموریت د هوایي همکاري په مرسته یا د لارې په بشپړ توګه خلاص او سلبیش وسلوال مخالفین په شي کې وجل سیوی دي. یو پولیس سرتیری یو د اردو سرتیری شهیدان شوی دی او یو پولیس سرتیری هم ټپي شوی دی.
د راپورونو په اساس شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د روزګان د امنیت په خوانی امیر رحیم الله خان د ځینو داخلي اختلافاتو له امله د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر پرتی تر شلو زیات امنیتي پوسټ لیرې کړې او وسلواله طالبانو ته دا زمينه برابر سوچې پر دغه لوی لار ځای پر ځای سي. چارواکو تر پیښې وروسته رحیم الله خان له دندې لیرې کړ خو خپل رحیم الله خان تر اوسه دا نه دی ویلي چې ولې په لاسي لاس د غلار وسلوالو طالبانو ته وسپارل. امنیتي ځواکونو د لارې د تړل کېدو سره سم په سیمه کې عملیات پیل کړه. تر پر لپسې جګړو ورسته په هغه لومړۍ ورځو کې چارواکو اعلان کړی چې د کندهار لپاره د طالبانو نمول سوی والی او د هغه مرستیالې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وژلي دي. چارواکو په دغه عملیاتو کې د خپلو کومو تلفاتو تایید کړی، خو هغه کسان چې د لارې د خلاصېدو په لومړۍ ورځې پر دغه لار سفر کړی وایي چې د سړک پر غاړه یې د افغان ځواکونو تر لسو زیات داسې موټرونه او ټانګونه لیدلي چې ماینونه ویجاړ کړي وه او ځینې نور بیا د مخامخ جګړې پر مهال سوځېدلي.
لاره خلاصه وه، موږ راغلو بس اسپرې وکش پلې راتلو، داسې د سړک یوې بلې خوا بلې خوا ته نه اوښتو. موټر پراته وه، صحیح موټر، بس پوسو چې لږ کشونه ختلي دي، صحیح موټر درنه پراته وه.
د روزګان څخه کندهار ته د ملکي خلکو لومړی کاروان د شنبې په ورځ ناوخته راورسېد. دغه کسانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لارې بندېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې وې. د خلکو په وینا د روزګان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه درې برابر لوړ شوي وه.
نو لار په پامنیت په هیڅ شی پر دنیا لا نه و، بس ملي اردو ولاړو دا غړو دا غړ بل هیڅ شی نو، بس نه مین نو نشو نه باد، بس شپه خیر پر ته و. مریضان د لوزه
ز ماپشین پر دوی بجره رواز فلمه څلور نیمه جې تر ورسېده. مینه نه پټاوي دل جنگونه لا نه و، خاص ګر د مینو کارو پر دغه لار باندې وس زردامه وس خاص مینو نه و. مټران سی و شوبلی دغه سی، بس مینو پر پټاسو و، د شخصي مټران پټاسو دی، مینو پټاسو دی. ورو
د دولت وسلوال مخالفین لا هم د روزګان کندهار ترمنځ د لارې خلاصې دل نه منی. د طالبان ویان قری صف احمدی وای چې پورستوي حمله کې د دغه لارې پر سر 15 افغان سرتیری وجلی.
ولسی جرګې د سلما د برښنا بند هیواد د شیرازی کرنیزی پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. د ولسی جرګې غړیو د سلما بند د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او شو اړیکو بیلګه وبله. د ولسی جرګې غړیو په عین حال کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د هند په پل پل کشیشتي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له گاونډي هیوادونو وغوښتل چې د هندستان په سیر د افغانستان سره د گاونډیتوب نیک اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو گاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو ترڅنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولې دي، خو پاکستان د اسلام تر نامه لاندې موږ ته هره ورځ تروریستان رالیږي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او په تېره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودی له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومته غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اوس په هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل په نننوي ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو لیکنې خپرې شوې.
د سلما بند لپرانستو وروسته را پیدا شوی هلی او پلندن کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سپکو سپور په اړه ورستې پلټنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. سلما د ځان بسیاینې په لور یو ګام دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی افغان حکومت د پرمختګ لپاره ښه پلانونه لري چې سلما یې یوه بیلګه ده او په دې ډول به هغه هیوادونه منځوي شي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د سرمقاله لیکوال ویلی د سلما بند افغانستان او هند ملګرتیا یو ښه بیلګه ده او حکومت باید هڅه وکړي چې دغه بند امنیت ته تدابیر جدي کړي. سرنوشت ورځپاڼې هم د سلما بند ګټو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې له دې سره د خلکو هغه هیله پوره شوه چې څلوېښت کاله د مخه د سردار محمد داود خان لخوا ورکول شوې وه. په مطلب کې راغلی سلما او ورته نورې اقتصادي پروژې افغانانو ته د ښې راتلونکي په اړه ډاډ ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د هند او افغانستان اړیکو ته خپله مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له سلما بند سره د هند مرسته به په هرات کې د صنعتي فابریکو او تولیدي کارخانو د برېښنا د کمښت ستونزه هواره کړي. په سرمقاله کې راغلي چې سلما او چابهار بندر ته ورته پروژې افغانستان د وخت په تیریدو د سیمې په سوداګریز مرکز بدلولای شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د شوی لفظي سپکاوي عوامل پلټلي او لیکلي دي چې په لندن کې د افغان سفارت مقاماتو لوړاندې دا پلان طرحه کړی وو. ورځپاڼې د خپلو څېړنو له مخې لیکلي چې د ولسمشر د سپکاوي طرحه په لندن کې د سفارت درې لوړپوړو مسؤلینو احمد زیا سیامک هروي، لیاقت علي اميري او عقلي نرګس رحماني لخوا جوړ شوی وو. په مطلب کې راغلي ټول هغه کسان چې په پلان شوی ډول ولسمشر ته سپکې سپوري وویلې لمخکې نه ورته پروګرام تشریح شوی وو. د مطلب لیکوال ویلي په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې سفارتونه د پخوانیو جنگ سالارانو تر نفوذ لاندې دي او باید تصفیه کولو ته یې جدي هڅې وشي.
د افغانستان د ستري محکمې مسؤلان وی له شذو سره د تاریخوالي پیښو د څېړلو لپاره محکمې جوړې کړې دي. د ستري محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبد الله عطایی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دغو محکمو کې به له شذو او ماشومانو سره د تشدد پیښو ته رسیدګي وشي. په دې موضوع قاسم سولمل راپور لري.
د ستري محکمې مسولین وایي چې لښځو ماشومان سره د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدګۍ جوړې سوي محکمې د کابل د ابتدایي محکمو په تشکیل کې رامنځته سوي دي. د ستري محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبد الله تایی د شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 501 پیښې وڅېړلې او په تړاو یې 693 تنه مجازات کړي دي.
قبلا در تشکیل محاکم ابتدایی مرکز کابل محکمه
دوی مخکې د مرکز کابل د ابتدایي محکمو په تشکیل کې لښد سره د تاوتریخوالي محکمې نه وي. دا یو مهمه لاسته راوړنه ده. د اسناف په کچه د خاصې محکمې او د تمیز په کچه یو خاص دیوان لښد سره د تاوتریخوالي د جرمونو او د ماشومانو اړوند سرغړونو ته د رسیدګۍ په تړاو رامنځته سوي دي. په تیر څه باندې یو لسیزه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته جزانه ورکول د مدني او ښځو د حقونو د فعالانو له جدي اندېښنو څخه وي. په فاریاب کې د میړه له لورې د رزاګل په نوم یوې نجلۍ د پزې پرې کول، د زنا په تور په غور کې د یویشت کلنې رخشانې سنګسار او لسګونه داسې نورې پیښې هغه څه دي چې په تېر یوه کال کې رامنځته سوي خو لا یې هم عاملان نه دي نیول سوي. له دې مخکې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې په 1994 لمریز کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د میرمنو وضعیت ډېر بد و. صحرای محاکمې او د سنگسار په څیر سختو جزاګانو عملي کول پرته لدی چې د تورن جرم مشخص سي د افغان میرمنو له نورو اندیشنو څخه دي چې د دولت له کنټرول لري سیمو کې تر سره کیږي. شزینه فالانی د شزو ماشمانو په وړاندې د تاریخوالي پیښته د رسیدګۍ د محکمو جوړېدل ستای د افغان میرمنو د مجتمع مسؤل فتنه ګیلانی ازادي رډو تو ویل چې د دغه محکمو په سر کې باید ژمنه وړ کسان وګمارل سي.
نن چې د ستره محکمې دا اعلان کړی ده ټول مون استقبال کوو او خوشحالي کوو، مګر مهم دا دی چې دلته بیا ځینې کسان چې دی پر راست راځي او کسان چې کار کوي داسې کسان وي چې متحد وي، پاک ستره کسان وي.
کابل، هرات، بلخ، سمنګان، سرپل او جوزجان هغه ولایتونه دي چې پکې له شد سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د د بدن د غړو پرې کول و هلوټه کول جنسي تیری د نفقې نه ورکول په زور ودونه په بدو کې ورکول او داسې نور حق څه دي چې یو شمېر افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. ښځینه فعالان او د ښځو د حقونو مدافع بنسټونه ټینګار کوي تر هغو چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو دوسیې په جدي توګه تعقیب نسي او مجرمان مجازات نسي دغه ستونزه به نه یوازې ده چې له منځه ولاړه نسي بلکې ډېره به هم سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
نړۍ د بوکس د افسانوي اتل محمد علي پمرینه خوشینی ده. له افغانستان تر امریکا سیاسي او غیر سیاسي مشانو د تسلیت پیغامونه خبره کړي او د سپورت دغه اتل روح ته درناوی وړاندې کړي دي. محمد علي تیر جمعه د څلور اویا کلو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې موضوع رضوان مراد تفصیل اوروي.
د سکوهنې د نامتو او افسانوي اتل محمد علي د مړینې په اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خواخوږۍ تسلیت او د هغه روح ته د درناوي پیغامونه خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ټویټر پاڼه د محمد علي د مړینې په اړه لیکلي، د ټولو دورو اتله او ستر انسانه روح دې ښاد اوسه. ولسمشر غني لیکلي، محمد علي خودله چې هوډ او زحمت ستر ویاړونه په برخه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، د نړۍ د بل هر کس په شان د او میرمنې مشل اوباما د محمد علي په مړینه خواشینی دي. ولسمشر اوباما ویلي، محمد علي نړۍ ته ټکان ورکړ او نړۍ د ټولو لپاره غوره ځای وګرځاو. په کنتاکي ایالت کې د محمد علي په پلارني خر لوی ویل کې هم خلک غمجن دي او دغلته بیرغونه په نیمه ځوړن حالت کې دي. د لوی ویل خاروال ګریک فشر هم د دغو خلکو له ډلې څخه دی.
Today, we, his fellow Louisvillians, join the billions whose lives...
They way, nan mung lahagum miliardunu kasano sara yose kigu, au khwashini tsar gandau che, haga pre aghis kadao. Da haga miras lmanzu, au la Muhammad Ali chakha da haga tsila amala che, pal plarani tatubi, hewaad au nare te kdi di, mana nakao. Greg Fisher oel, atal la mung wadi che, pinza usulie la noru sara shari kdu. Parzan baawar, راسخه عقیده، تعهد، درناوی او مانویت. د درون وزن سوکوهون کې جورج فورمن چې له محمد علي څخه ماته خوړلې وه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د وجود یوه لویه برخه ترې جلا شوې ده. محمد علي د تېرې جمعې په ماښام د څلور اویا کلنۍ په عمر د تنفسي ستونزې له امله چې د پارکنسن ناروغۍ په نتیجه کې ورته پیدا شوې وه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. محمد علي په 1922 کال کې د امریکا په کنتاکي ایالت کې د نړۍ تسترګې پرانستې وې. په 12 کلنۍ کې سوکوهنې ته مخه کړه او په 1908 کال کې د 18 کلنۍ په عمر د روم د اولمپک د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. محمد علي چې په خواني نومې کیسیس کلیو درې ځله د نړۍ د درون وزن د سوکوهنې اتل ولی ګټلې وه. د ورزش سربیره مدني فعالیتونو او د نشاط پرستۍ پر ضد مبارزې له محمد علي څخه په ټولنیزو برخو کې یو نامتو څیره جوړه کړې وه. محمد علي په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه له افغانستان درې ورځنۍ کتنه درلوده. د سوکوهنې د نړۍ دا مخکښ ستوری د مذهبي زغم ویاند بلل کېده. مرحوم محمد علي یو ځل د خبرو پر مهال وویل، خدای تر ټولو لوی دی او دی یوازې تر ټولو لوی سوکوهونکی دی.
خبریاست تیره اونۍ په سویس کې د آلپ تر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 18 کاله کار وکړ او 12 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم دوه تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1822 میلادي کال کې جوړ شوی وو، ریل لاره ده. د سویس ګوتارت تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 45 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتار تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کیږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 360 باري اورګاډي او 15 مسافر وونکي اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ اسانه کړي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د روانې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او د غراست ژوند رنگونه لرو، خو اوس چې لس بجې او 10 دقیقې دي د لندو خبرونو نوبت اجمل تورمن یو اوروي.
دیارلس پخوانی او امریکایي پوزي مشرانو او ډیپلوماټانو پر ولسمشر بارک اوباما غږ کړی چې په افغانستان کې موجوده 9300 سرتیري په دغه هیواد کې وساتي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ ولایت امنیه قمندان حبیب الله سید خیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه نخته کې تر اوسه دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لوی لار 13 ورځې د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. د بوکس یا سکلوبې د نامتو لوبغړی محمد علي پمړینه د خوشینۍ سرګندونی او ورته د درناوي پیغامونه دوام لري. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما محمد علي یو بې ساري اتل وباله ویل د حق سره لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت وو. د عراق یو شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت په فلوجي ښار کې د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې برید وکړي چې ملکی خلک له دغه ښار ووسی. راپور نوید سوریه حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې رقه ولایت ته داخل شوې دي. د ترکیه ولسمشر وایي د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم ورکول د وی پیړې په خوانی موضوع څخه د ترکیه پر ضد د وی پرمې په توګه کار اخیستل دي. او د پولند په مرکز ورسا کې پرون ترګونو کسانو د حکومت د پالیسي او په د هیواد کې د کمونیستي واک د ختمېدو د وشتمې کلیز په مناسبت مظاهره وکړه.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو وبرید لاس پجاو 22 دقیقې شوې ده. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه اوریدئ شي، بلکې په آرشیف کې کول شي د تیر ورځو حتی د تیر کلونو خبرونه هم واوري. همدارس کغوري چې د ازادي رادیو مطالب ولولې په ویپان کې تر لاسه کولای شي. د روان خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه لرو، خو مخکې تر دې په لوګر کې د پخوانیو والیانو او چارواکو د خدمتونو قدردانی وشوه. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د لوګر والی وویل پخوا یو داسې ناسم دود و چې نوي چارواکي به ټول کارونه پر ځان تمامول. ویل به چې پخوا هیڅ کار نه دی شوی او دا ټول کارونه چې شوي دي دا یوازې د کړی دي. د غونډې ته پخوانیو والیانو وویل پرمختګ د یوې سلسلې نوم دی چې هر والی پکې په خپل وخت ونډه پکې اخیستې ده. په دې اړه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
13 ورځ په لوګر کې ځایي چارواکو د بیا رغونې او خیو حکومتوالۍ د رامنځته کېدو لپاره د یاد ولایت د پخوانیو والیانو د هڅو او کارونو قدردانی وکړه. چارواکو ویل د هغو کسانو باید قدر وشي چې د دې ولایت د آبادۍ لپاره یې د بنسټ یوه خښته ایښې وي. دوی یاد څرګندونې یوه خښته لوی کار تر عنوان لاندې په هغه ناسته کې وکړي چې د یاد ولایت د پخوانیو شپږو والیانو په ګډون د عبدالله وردک د کنفرانسونو په تالار کې جوړه شوې وه. پخوانیو والیانو ویل چې پرمختیا د یو تسلسل په نتیجه کې رامنځته کیږي او په لوګر کې شته پرمختګونه او پروژې د کلونو یو محصول دی چې پخوانیو والیانو هم د خپلو ماموریتونو پر مهال پکې ونډه اخیستې ده. د لوګر والی محمد حلیم فدایي ویل
دغه سیاسي منفور فرهنګ ته چې هر سړی داسې فکر کوي چې بل چا هیڅ نه دی کړی چې کړی دي ما کړی یا له صفر مې شروع کړی، دغه تغییر ورکړو او هغه خلک چې په خپل ډګر کې په راتلونکي کې نوښتونه نه کوي یا نوي کارونه په نوي بڼه باندې کوي. موږ به د یوه خخته لوی کار د پروګرام لاندې به دوی مونږ تقدیروو، ځکه ولایت ودانۍ پرته د یوې خښتې د ایښودلو نه دا سرته نه رسیږي.
په یادناسته کې د لوګر پخوانیو والیانو طاهر خان صبري، اقبال عزیزي، احسان الله مسعود، عتیق الله لودین، نیاز محمد امیری او مولوی کاتب برخه درلوده. د لوګر پخوانی والی عتیق الله لودین ویل
هر والی صاحب ځان ته ابتکار راتلی، هر والی صاحب دلته راځي، هر والی چې دلته تنسوي، نو په دې شی باید د هغو له تجربو نه همیشه دلته باید کار واخیستل شي، همیشه دلته کار وکړي. داسې نور والی صاحبان هم راغوښتل، نور ولایتو کې دلته تکرو کار نه غیم وختل. دا واځي خبره شي هر ول چې تجربه به ځان سره شي کی او دا ډیر کار شوی.
د لوګر یو بل تن پخوانی والی اقبال عزیزی وای پرمختګونه پروژه او پرمختیاوی د اوګدو کلونو د انکشاف یو سلسله وی.
انکشاف ته تسلسل په نتیجه کې منځ لوګر بدلون کړی دا پروژې تطبیق شوی دی. ودانې تاسو نه د سړکونو په برخه کې، معرف په برخه کې، تغت په کلونو د تسلسل کې دا انکشاف را منځ شوی دی.
د نظر خوانه عبدالرحمن تسل د ولایتونو د پخوانیو چارواکو په ګډون دا ډول ناستې په اداري برخه کې د نسلي خلا د ډکولو او په ښه توګه د راتلونکو کارونو د پرمخ بیولو لپاره ګټور بولي. دی زیاتوي د نورو چارواکو له تجربو ګټه اخیستنه نوي مسؤلین تر ډیره له تېروتنو او ستونزو ساتي او د هغې په رڼا کې خپلو راتلونکو فعالیتونو لپاره یوه واضحه او رڼه تګلاره ټاکي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مخکې تر دې چې ژوند رنګونه او د ژوند په شیبو کې خپرونې در واورو، د هلمند د ځانګړو راپورونو یوه بله برخه. ولی په هلمند کې تازه روزل شوي سرتیرو ونه شوی کولای چې جګړه کنټرول او مهار کړي. و میاشت کېږي د هلمند په میوند قلي اردو کې د امریکایي سلاکارانو تر څارنې لاندې سرتیری روزل کېږي. د هلمند چارواکو د تازه روزل شویو سرتیرو د فراغت په مهال ډاډ ورکاو چې دا ځواکونه کولی شي د جګړې په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. د الیاس دایی راپور واوري.
د نن څخه و میاشتې وړاندې د 215 میوند قول اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر په سرعت پیل سو، او د دې قول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر ډاډ ورکړ چې ورسره دې به سرتیری په شمراله او تاروزي وضعیت وسلوالو ته ماته ورکوي. دغه مهال چې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په سنګین مساکله نوزاد او مرجو ورسولۍ کې سختې جګړې کړې وې او د ډېری تلفاتو سره هغه سیمې وسلوالو ته پرېښې وې. وسلوالو ترې ویلنډي وکپی ورسته د جګړې نوې فصل ته د عمري په نوم خپل عملیات اعلان کړل، او د کوکنارو د نیش او شری ټولولو د فصل پر مهال جنگیالي سنبال او منظم کړل. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي حکومت هم د وسلوالو د عملیاتو سره جخت د شفق د عملیاتو اعلان وکړ، خو د عملیاتو سست حرکت یا بیخي پر وخت نه پیل کېدو دا فرصت د افغان ځواکونو د لاسه وایسته.
ډېر ښه موقع امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی و. کچیر دوی د تاریاکو د ټولولو په وخت کې تاروزي حالات خپل کړی وای، دوی به بالکل په دې توانېدلی وای چې هغه سیمې چې د دوی د لاسه وتلې وي هغه به دوی په ډېر لږ وخت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستلی وای. اوس فقط او فقط یا به د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته کوي، کچیر د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کی دوی په دې نشي توانېدلی چې دوی پیشرفت وکړي، دوی به تر اخره پورې په دفاعي حالات کې.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته پر وسلوالو تاروزي بریدونه کم سول. ساشکل د کوکنار د پراخ کروندو څخه وسلوالو ته پریمانه پیسې ورسېدې. د هلمند په جغرافیه کې وروسته له ډېرې مودې پراخ سیمې او مهم ولسوالۍ لاسته ولیدلې، او هغه افغان ځواکونه هم چې په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو پر هوایي مرستې او ځمکني ملاتړ تکیه کوله په یوازې سر د جنگ پر میدان پاتې شول. موساکلا سنگین، نوزاد، واشیر او کجکی ولسوالۍ چې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې پاتې وې، اوس د نظامي اړخه د وسلوالو د پټنځایونو، ټریننګونو او حتی د نشیتو کو د قاچاک مهم مرکزونه ګرځېدلي دي. وسلوالو ته د موساکلا پاتې کېدو څومره د هغوی پر جنګي کرښو مثبت اغېز وکړ؟ د موساکلا اوسېدونکی معلم عبدالبصیر وایي د موساکلا تر نیول کېدو وروسته وسلوال منظم شوي دي، او هلته خپلو لوکو ته د نورو ځوانانو د جلب او جذب فعاله مرکزونه پرانیستي دي.
دا یو ډېر غټ راځي د مساکلا چې اتیا کیلومتره اوږده دېرش کیلومتره از لري تقریبا دا دوه لکه کورنۍ یا څلور لکه نفوس په دې ساحه کې شته. دا اوس پیلان د مساکلا په شمالي نقطه کې چې هلته یو غرني سیمه ده د سرو ولو په نامه یو نقطه ده، دوی په هغه کې خپل مرکز ټاکلی، د ولایت مقام یې ځانته ټاکلی دی، هلته روزنتون لري، هلته فعالیتونه کوي. اول خو غواړي چې دولت په دغه نقطه کې خپل حضور قایم کړي چې خلک دغه بدبختۍ څخه خلاص شي. ډېر سختې بدبختۍ او ناخوالې دي. زموږ د قومي مشرانو اصلي هدف همدغه دی چې زموږ ولسوالي بېرته خپل تصرف لاندې راولي.
که څوم د هلمند ولی حیات الله حیات د خپل راتګ په لومړیو ورځو کې ول په دې ولایت کې شمال او جنوب نسته او ډېر ژر به د موساکلا او نور شمالي ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات پیل کوي. خو دا چاره ویل کېږي د 215 میوند کل اردو د سرتیرو د روزنې او بیا تجهیز د بهیر تر ختمېدو پورې وځنډېده. سره له دې چې ټول سرتیري او دولتي مسؤلین په نادالي مارجي او ګرشک ولسوالیو کې روانې جګړې د نږدې څاري او د هغو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د هلمند ولی وایي په هغه ځایونو کې به وسلوال په نښه کړي چې مرکزونه لري او د هغه ځایه پر مرکزي ولسوالیو بریدونه کوي. ولی د مساکلانو مخستی او هغه د حکومت لپاره ډیر مهم ولسوالی وبلله.
په دې کې شک نشته چې هغه سیمې چې د دښمن کنټرول لاندې دي که مساکله ده او که نورې سیمې دي، هلته دښمن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې هم سربازان جذبی هم نور کوي. دا د دولت دنده ده، دا د موږ د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده تر څو ولسونو ته امنیت تامین کړي. موږ هغه پلانونه چې لرو د لشکرګاه شاوخوا څه تهدیدات مو له منځه ویوړو، انشاءالله نه مساقلا پرېږدو او نه بل ځای پرېږدو، د ټاکلي امنیتي پلانونو له مخې بالته ورځو. ولې په دې کې شک نشته چې هغه سیمې چې دوی کنټرول لاندې دي هلته خپل هر رقم شوم اهداف ترسره کوي.
په هلمند کې د تش په نوم دوه ډېر زره سرتیرو د موجودیت خبره بل هغه مسله ده چې ویل کېږي ملکي او نظامي چارواکي یو پر بل بې باور کړي دي. ویل کېږي د هلمند د پنځو شمالي ولسوالیو په شمول د مرجع او نادالي د ځینو سیمو لپاره د ملي او محلي پولیسو په تشکیل کې اصلا سرتیر وجود نه لري. د دې تشکیلاتو سرتیر په تیرو میاشتو کې یا د وسلوالو سره د مخامخ نښتو پر مهال وژل شوي، یا یې دندې پرېښري، او یا هم د معیوبیت له امله پر کور ناستی چې پر ځای د نورو کسانو د روزنې او ګمارلو پروګرام جدي او چټک نه دی نیول شوی. و چې د هلمند په شمالي پنځو ولسوالیو کې د وسلوالو د پراخو حضور او فعالیت د وجې مرکزي او جنوبي ولسوالیو ته جګړه پراخه شوې ده، نو د مخنیوي لپاره په کار څه دي؟ د لشکرګاه اوسېدونکو او مدني فعال عبدالرؤوف میرپور وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیرته خپلولو لپاره افتکار وکړي او دغه سیمو څخه وسلوال وباسي چې نږدې دي او هر شپه پکې درنې نشتې کېږي.
حتمی نو کومې هو در برابر دولت بشتر شته مېره به هر اندازه کې دولت با مردم به توجه باشه به همون
دی وای د حکومت ناکامه کېدو موارد مخ په ډیره دوی. هر څومره چې حکومت د نامنوي په مخنیوي کې به تفاوت پته کېږي، هغومره د خلکو پر باور او اعتماد بد اغیز کوي. اوس حکومت او خلک د ګڼو سن سره مخامخ دي او فاصله هم تر بل هر وخت سګرته په کار د حکومت په جنوب ابتکاری عملون لاس پوری کړی او د خلکو ماتسي باورون راخپل کړی چې ملت د دې ورستوي نه خالو راخلاصي
سري نه منو بس مونې هون نجات
کتون کوي. په هلمند کې د خیالي سرتیرو تشکیل د نشیتو کوڅخه وسلوال ته پلاس ورغلي پرمانه پیسې د بیکار ځوانانو ډلې د امنیتي ځواکونو په سر کې د شیر رهبری نه موجودت او په دې ولایت کې ګرم او ملایم اقلیم د ډیرو نور عوامل سره هغه موارد چې تر بل هر وخت د افغان ځواکونو په ضد روانه جګړه شوله ورکړه. په افغانستان کې چې د فقر او بیکاری کچه تر بل هر وخت لوړه ده، ډېرې ځوانان د ډیرو لږو امتیازاتو مقابل کې د تشدد لورې خپلوي. په هلمند کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري وایي دا سوای دي منډلې دي چې شي وسلوال ډیر ځوانان د جنگونو پر مهال د نیول کېدونکو توکو او وسایلو غنیمت ته بولي او په دې ډول د هغو څخه د خپلو کرشو په تکوي کول کې کار اخلي.
وسلوال طالبان د سول کېږي چې ځینې کسانو ته د مینو د اشدلو پر سر، ځینې کسانو ته د منډه چاودنې پر سر، حتی ځینې داسې ګنګوسي هم شته چې ځینې طالبان د نورو ولسوالیو څخه راولي دلته وایي چې هر څاس ګر کړل بیا د پیسو په بدل کې برته طالبان جنې اخلي، دوی ته په یواز کې بيسي ورکوي که موټر وي که سلاوي. نو دا په لوی لاس جګړې ته زمينه برابرول یوازنې لته د نورو ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم ده.
د جنوب پټ سرچینو د معلوماتو لمخې په هلمند کې وسلوال توانېدلې دي چې د خپل نوي رهبری تر تعین او امر ورسته د جنگ کرښو ته تر 2000 ډیر بهرني او کورنی ځوانان سره منظم کړي چې تر لشکرګاه یا ډیر نږدې سیمو پورې ځانونه ورسوي. پغه تصویرونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي معلومیږي چې ګڼ شمېر وسلوال د خپلو سپینو بیرغونو او وسلو سره په کښتۍ کې د هلمند د سند له شمالي لوري څخه مرکزی او جنوبي لوري ته آزاد تګ راتګ کوي او تر بریدونو وروسته پرته خپلو پټنځایونو ته ځي. که څه هم د 215 میوان کل اردو مسؤلین دې کل اردو ته د لسو کشفي الوتکو د رسېدو خبر ورکوي، خو ویل کېږي په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نه موجودیت له امله د شمالي ولسوالیو څخه جنوبي او مرکزي ولسوالیو ته د پراخه دښتې پر زړه د سلګونو وسلوالو د تګ راتګ په کاشت او لیدو نه توانېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ژوند رنګونه.
نوم فاطمه ده، په محسن خیلو مکتب کې په کابل کې بګراموي کې معلمه يم.
بی بی فاطمه، معلمي او سادي د اړتیا م ډیر سخت کار دي. څنګه دي شوق کو چې ته معلمه تراشه؟ ځکه معلمي خو ډیر سخت وظیفه ده.
معلمی خو طبعا چې سخت وظیفه ده، خو کچېری معلم د شاګرد سره نږدې اړیکې ولري او شاګرد دغه استعداد او باندې ځان پوکي او شاګرد وپیژني په سماتوګه او په دې پوهیږي چې شاګرد په کومه طریقه ښه درس د کولای سي، نو بیا ورته دومره فکر نه کوم چې ستونزمنه وي.
ته په خپل باندې په کومو صنفونو کې د څه شي درس ورکې؟
زه اوس د نهم صنفونو نه تر دولسم پورې انګلیسي، کمپیوټر، زراعت او فرهنګ مضمونونه درس ورکوم.
دغه انګلیسي، کمپیوټر دا سم دی چې به یو بل سره نږدې والی ولري، که څه هم کمپیوټر ټکنالوژي ده او انګلیسي به ژبه وي، خو د زراعت او د فرهنګ او د انګلیسي او د کمپیوټر دغه ترمنځ اړیکې سره ډېرې لري دي. زراعت یو بخش دی، فرهنګ بل بخش دی او انګلیسي. یعنې ته څنګه کولای شې چې په یو وخت کې دغه ټول مضامین تدریس کې؟ سخت نه ده؟
طبعا چې هر معلم ته ستونزمنه ده که چیرې رشته نسبت پر رشته معلم ته در مضمون ورنکړل سي، خو انګلیسي که څه هم زما رشته ده زه پکې دومره ستونزه نه لرم، خو په زراعت او فرهنګ کې د دې لپاره زه ډېره مطالعه کوم او آمادګي ورته نیسم، بیا هم داسې وخت نه ورکوم چې یعنی ماته ستونزه پیدا سي په تدریس کې، هغه د پاره آمادګي ورته نیسم. خو که چیرې یو معلم یو رشته خلاف د رشته ورته مضمون ورکړي، خامخا به ستونزه وي. او دا هم زموږ د فکر کوم مکتب کې معلمین کم ول نو زکه دا مضامین مطرح کړی.
نو چې تاسو عمر ګورم عمر دې کم دی او شاید ستاسو شاګردان ک لتانه لوړ نه نو ټیټ بم نه په د سن په لحاظ آیا سخت نه ده چې خپل امزول ته سړی درس ورکړي؟
کچېری یو معلم په خپل درس باندې حکم وي، سم میتود وکاروي او شاګردانو زړه لا سره وړي، هغه سره سم دوستانه اړیکې ونیسي، نو فکر نه کوم. او بیا زمونږ په تیرو کلونو کې چې کله نوې معلمه سي او ما درې کاله مخکې زه یعنی شاګردان به زمانه فکر کوم په عمر کې ډیر ول، هغه وخت کې ما دولسم سم ته درس ورکاو، خو بیا مې داسې فکر نه وکړ چې شاګردان به ماته یعنی کوم څه ستونزې پیدا سي. یو معلم ته زما په نظر دا مهمه ده چې شاګردان سره بيجه هغه خنداګان یا هغه دوستانه اړیکې ډیر ونه کې، لکه دی عملګری سره سړی کوي داسې اړیکې لکه چې هغه د معلم او شاګرد احترام متقابل وي وي ساتي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. آی کلا په چکر تللی یاست؟ کتللی یې نو ل چکر مو څه خوند اخیسته؟ موږ په نننې خبرونه کې پر دې غږی کوچې په افغاني ټولنه کې په چکر تللو او یا هم میله جوړولو دوه څار زخت لري، او هم به د خبرونه په دویمه برخه کې واوري چې په افغاني ټولنه کې د ناستي ولاړی او ټولنیزو اخلاقو کوم دودونه دي چې په اړه عام خلک د بد شګون وړاندوي نه کوي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، چکر یا میلې ته تلل چې ځینې اواخوري هم بولي، هغه عام اصطلاحات دي چې د افغاني ټولنې هر وګړی ورسره آشنا دی، او دا ډول اعمال د پسرلي او وړي په موسمونو کې ترسره کیږي. چکار تتلل زرګونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې رواج لري او داسې دود دی چې ټول خلک خوښوي. د چکار لپاره خلک داسې ځایونو ته ځي چې د خپلې وسیدنې له چاپیریالې متفاوت وي. اکثره خلک باغونو، کلیو او بانډو ته ځي او د ژوند څو لازې له ښار او خپل نږدې چاپیریال لري تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع وایي چکار یا میله جوړونې او یا هم اواخوري د انسان یوه اړتیا ده چې له ستړي کوونکي حالت څخه څو شېبې آرام شي. نوموړی په افغانستان کې د دغه ډول میلو د تاریخ په اړه وایي:
په دې اساس په افغانستان کې له پخوا راهیسې د اواخوري د میلو دود ډېر پخوانی دی. سامانۍ یوه میله ده چې 2500 کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه. خلک به تلل د پسرلي په موسم کې، خصوصا د نوروز په ورځو کې تلل به په آزاده هوا کې، په شنیلیو کې، د ګلونو په منځ کې به ګرځېدل او هواخوري به یې کوله، نفس به یې تازه کاوه، نوی نفس به اخیست. په دې ترتیب دا یو ضرورت و او دا ضرورت را روان دی. اوس هم زموږ په اکثرو ښارونو کې کلي په خپله ټول د هواخوري دپاره جوړ دي. باغونه دي، په کې شنه فصلونه دي، په کې خلک ځي، خصوصا د سهار خلک ګرځي په فصلونو باندې په باغونو کې. او د رخصتیو په ورځو کې معمولا خلک کوشش کوي، هڅه کوي چې یوه ځای ته ځان وباسي، په یوه آرام ځای کې، په یوه ښکلي باغ کې، په یوه ښکلي ورشو کې کینی میله وکړي. نو په دې اساس پغمان مثلا د کابل یو ډېر نږدې ځای دی چې د میلې لپاره، د تنفس لپاره، د هواخوري لپاره ښه ښکلي ځایونه لري. همدارسې ریشخور دی، همداسې دارالامان دی، د چیلستون دی، نورې داسې سیمې دي چې په کابل کې شته.
د رفیع په خبره چې چکر وهل د افغانانو په ژوند کې یو له مهمو دودونو او عنعناتو څخه دي چې تر ډیره تر اقتصاد پورې هم اړیکه نه پیدا کوي، او هر سړی غواړي چې د خپل دماغ او فکر د آرامتیا په خاطر چکر ته لاړ شي او له طبیعته خوند واخلي. اوریدونکو، په چکر وهلو کې چاپیریال هم مهم او اړینه برخه ده. که چیرې چاپیریال برابر نه وي، نو ښایي په درست ډول د چکر له وهلو خوند ونه اخیستل شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د چاپیریال او چکر وهلو په اړه وایي:
د دې سره په خوا کې په ښاري چاپیریال کې هم دا د کلتور او د زموږ د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه. اکثره به زما په یاد دي، په تېرو وختو کې به خلک د تفریح او هواخوري لپاره د مایپر دری ته یا غرونو ته یا تنګي ته دې ساحې ته تلل. د صافي کوی صافي د غرونو لمنو ته به خلک تلل، د خاک جبار منطقو ته به تلل، یا د لالاندر درې ته به تلل، د پغمان درو ته به تلل، د دې سر په خوا کې به سالنګ ته تلل. په مجموع کې تر څو وکړی سي دا د ښار له دغه محصور او محدود چاپیریال نه ځان ته خلاصون ورکي او یو څه وخت په آزاد طبیعت، په آزاد هوا کې تیر کړي. دا تقریبا په تیر کې هم او اوس هم زموږ د هیوادوالو د ژوند تقریبا هغه کلتوري برخه ګرځېدلې ده، او دا موږ نشو کولای زموږ د هیوادوالو دغه د روزمره له ژوند نه اوس هم وباسو. خصوصا په رخصتیانو کې زموږ هیوادوال کوشش کوي، که چیرې امنیتي شرایط اجازه ورته ورکړي، په عنعنوي شکل باندې، په کلتوري شکل باندې خپل یو څه وخت په چاپیریال کې، په آزاد طبیعت کې تیر کړي.
نوموړی وایي چې کوښښ باید وشي چې د چاپیریال ساتنه وشي، او په دغه برخه کې د ټولو وګړو ونډه اخیستنه مهمه ده. دا مهال د چکر وهلو وخت دی. هر څوک کوښښ کوي چې د چکر وهلو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړي، تر څو د ژوند ځینې لحظې آرامې او پاکې هوا کې تیرې کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله آره جمعه د چکر لپاره له ملګرو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي. هغه وایي:
موږ څنګه کار کوم، نو 15 ورځې مسلسل موږ هلته کار کوو، نو خستګي وو، نو بنا دې لپاره خپل خستګي رفع کوو. دغه د کابل ښار چې تاسو وینئ، بیخي هوای خانه ده، ډېر ګردونه او نور مشکلات لري. نو په دې اساس موږ کوشش کوو تر څو داسې یو ځای، داسې هغه تفاوت ولري له دې نه، لکه دلته کثافات دي، لارې خرابې دي، لارې بندې وي، هر څه ډېر مشکلات دي. موږ کوشش کوو داسې یو ځای، داسې هغه هلته بیخي دغه دنیا نه وي، لکه اوبه وي یا سرسبزی وي یا تفریح لپاره امکانات وي. داسې زیات موږ تر څو خپل فکر بدل کړو، یو نوی ماحول داخل شو.
دا باید هېر نه کړو چې تفریح یا چکر ته تګ نه یوازې دا چې د انسان په فزیکی جوړښت مثبت اغیز کوي، بلکې پر رواني لحاظ هم مثبت اغیز ښندلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د څانګې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې اکثره رواني ناروغانو ته د تفریح کولو وایي تر څو رواني مشکلات راکم شي.
تفریح ته تګ د انسانانو پر روان او پاروي خوشحالۍ او آرامش کې خورا ډیره ونډه لري. هغه څوک چې تفریح ته ځي، یو پرانیست فضا ته ځي، یو ګل ویني، د اوبو غږ اوري، د شرشرې غږ اوري، د مرغانو غږ اوري، خپل یو څه ځان ته پخوي، په لوسو پښو په شنیلي ګرځي، په وښو ګرځي، په اوبو کې ګرځي، او په ټوله کې یو پرانیست فضا ګوري، د ښار له شور و شب نه لرې ځي، هلته خپلو ملګرو سره تفریح کوي، کوم کار نه وي، کوم مسؤلیت نه وي، د چا فشار پې نه وي. دغه په ټوله کې لاروي اړخه ډېر کومک وي، مفید دي، او موږ معمولا توصیه کوو خپلو مراجعینو ته چې په اونۍ کې یو ځل لاړ شي او تفریح وکړي.
اوریدونکو، د دغه فرهنګ د پیاوړتیا په هیله مو د خپرونې لومړۍ برخه تمامېږي. افغانی ټولنه یوه لغو ټولنه نسخه ده چې په بیلابیلو مادي او معنوي توکونو باورمند خلک لري. ځینې یې د حقیقت پورې اړیکه پیدا کوي او ځینې نورې خرافات دي. دوهمه برخه مو په افغاني ټولنه کې هغو باورونو او شګونونو ته ځانګړې کړې چې د لاسونو د نیولو او یا هم د ناستې ولاړې پورې اړیکه پیدا کوي. اکثره خلک دا وایي که چیرې څوک دواړه لاسونه د خپل مخ لاندې کیږدي او مخ پرې تکیه کړي، نو د بد خبر انتظار دې وباسي. د کابل ښار اوسېدونکی شاهین د دا ډول شګون په اړه وایي:
چرت کې ناستم، لاس مې د ځنې لاندې نیولی و. مور مې ویلې چې لاس د ځنې لاندې مې نیسه چې دا بد شګون لري. ما عقیده نه درلوده، خو مانه زه هېڅ دا هېڅ خبره نه شته. همېسه چرت کې ناستم چې یو درې څلور ساعته بعد یو ډېر بد خبر مې واورېده چې یو ملګری مې زنګ وه. د ما ډېر یو نږدې ملګری و، لار کې ته موټر ټکر کړی و او هغه شهید شو. او بل ورته هم همداسې ناستم او لاسونه مې زنګانه باندې ایښي ول. هم همداسې چرت کې ناستم، مور مې بیا وویل چې دا بد شګون لري او ده باندې هغه مه کوه، داسې لاس مه ږده او خفه مه اوسه. نو ما له نه دا هېڅ خبره نه، هغې ویل تا تا باندې په بل هم تجربه شوی، دا کار مه کوه. ما له نه هېڅ خبره نه شته مورې. خو ناستم بیا له هغه را هم یو پنځه دقیقې تېرې نه وي چې بیا یو زنګ راته راغی. یو ملګری مې و، ډېر نږدې ملګری مې و، هغه ته اروپا ته روانو ته لارې کې کشتۍ غرق شوی و. هغه د خپل ژوند د لاسه ورکړو وقت چې دا دوه حادثې په ما شوې، ډېره خفه کړم. نور مې ځان سره واده کړ چې نه به لاس د ځنه لاندې ږدم او نه به په زنګنو لاسه.
د نوموړي په خبره چې له تجربو وروسته اوس دی هڅه نه کوي چې لاسونه یا د ځنې لاندې کېږدي او یا کوم بل ډول چې بد شګون لري کینی. د پغمان اوسېدونکی محمد سوپان وایي چې خپلو مشرانو ورته ځینې نصیحتونه کړي او د یو شمېر اعمالونه یې منع کړی دی.
موږ ته نیکه څو شیان راښودلي کنه چې دا کارونه منع کوي، هغه کې شګون کړي. یا باید تور کالي نه اغوندي، موږ قطن تور کالي نه اغوندي، بېخي نه دي اغوستې، نه استعمال کړي دي. یا به چشمه کړکه، یا به شپېلی نه وهي، او یا به د ځن لاندې لاس نیسي. دا کارونه کوي که دا شګون بد لري. خو خامخا مشران د څه بهفکر کړیدلي، څه به کړیدلی چې دا کسان دغه کارونه چې تاسې وکړه، نو دغسې یو بد شګون لري او دغسې عواقب بد سره به مخامخ شي. لا یعنی هغه راتلونکی ښه نه ده. اوس مثلا هغه وایي تور کالي چې وکوي، خامخا یا سوځي، یا ګونجي کېږي، یا په شش کې ځي، یا سکور کېږي، یا واقعا یو قدر باندې راځي. همدا ده چې وایي که ځنې ځلاند کینه، حیران چورتي کینه، یا غمجن حالت در باندې راځي، یا به د زوی سوځي، یا به د خپل څه واقع باندې راځي، یا به مور مړه کېږي، یا پلار مړه کېږي، حیران به مکنه، چورتي مکنه، همیشه تاسې خوشحاله سربسته اوسېږي.
د احمد شاه بابا مینه یو دوکاندار شریف الله او د ننګرهار اوسېدونکی عبدالوهاب هم ورته خبره کوي او وایي که چیرې لاس تر ځینې کینی، یا یې دوکانداري نه کېږي او یا هم ځینې دردونه پرې راځي.
د لاس په ځنه باندې کېښودل، دا موږ ته مخکې پخوانی خلکو هم ویلي دي چې د لاس په ځنه باندې کېښودل ښه نه وي. خو موږ چې لاس په ځنه باندې کېږي، په هغې ورځ سودا کېږي. د لاس په ځنګنو باندې کېښودل، دې ورځ باندې سودا نه کېږي. همداسې ناست دي سړی، چورت کې مې ورسره، تشویش کې مې ورسره سودا دې لکه بله سودا هم نه کېږي. سړی خفه مې ورسره. او دینا بیا بعد پوه شو، دوه درې ورځې داسې کار وکړو، خو دینا بعد بیا پوه شو موږ داسې کار ونه کړ. نور به نه لاس په ځنه کېناستلو، او نه به په ځنګنو لاس کېښوده.
لاس ود کیږي، مطلب ټول لاس چې کم دی ود کیږي. او اکثر خلک مطلب دا خبره کوي چې د دې باندې دا څوک لاس کیږي، یعنی مطلب دا په سوچ کې. نو سوچونه مکه و سر باندې سپین شي، خبره دا بل خبره ده چې مطلب ډیر سوچون د ضرورت نشته، یو بشي الله به وکي کنه. مطلب یو کس یو شی واره کې سوچ کوي. نو زما خپل هم دغه دغه بل زه په خپل هم چې کم دی دی ادیمه، مطلب زما لاس باندې درد راځي، په دې مټ باندې مې درد راځي، په دې مړوند دي باندې او خپل می تجربه کړی دا بد لاس باندې هم درد راځي او لاس موږ کیږم بلکې په خوب کې هم د شکل ودی ما نو عام لاس باندې می درد راځي.
دوی وایي کچېری دا ډول اعمال تر سره کوي نو حتمی لستونځو سره مخ کیږي، مګر دوی له دا ډول اعمال ډډه کوي. د خوونی او روزنی پانتون د روانشناسي د څنګه استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دا ډول باورونه هیڅ کوم علمی اساس او بنسټ نه لري. د نوموړي په خبره هڅه باید وشي چې له دا ډول باورونو او شګونونو ډډه وشي، ځکه دا باورونه په خپله رواني ناروغي زیږوي.
د بل زنه لاندې د ناس نیول اته په پښتو کې ولنډې ده، وای لاس د زنه لاندې مګدا د استاب عادت وي مبارک له وطنه. د زنه لاندې نیونه لخک لاندې درېدن په لخک باندې درېدن له ناوی لاندې درېدن د قیچی کړچول یا د کلیانو خورول دا ټول نه سبا په کورنۍ کې دود سوی دی، رواج سوی، دا ټول خرافات دي، ټول بې بنیاده، بې بنسټه، غیر علمي، غیر دین موضوعاتی. هیچ دینی او اکادمیک سازمان او د تجربه بنسټ دانی دی ثابت کړی تر اوسه پورې په اروپونه کې خو قطعا جای نه لري او متاسفانه د خلکو ژوند ور خراب کړی. یو مسله چې معمولا مونږ متاسفانه له خپل مراجعینو سره مخامخ یو، هغه د ځینو استرابونو، ځینو سترسونو او خپګانونو او نورو اروایي ناروغیو مسله ده. ډیر ځله چې مونږ په پانتون کې، په کورنیو کې، په اروایي مرکزونو کې خلکو سره مخامخ کیږو، مونږ ته معمولا دغه خپل ستونزې وایي. مونږ معمولا په اونۍ کې یو ځل دوی ته شکو چې تفریح ته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.